د سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوهم خبري غړای کې بیا هم زه هارون بچا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په ورځ په کراچۍ ښار کې نڅرګند وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژلي او سلور نورې ټپي کړي دي. همیاد ګوند بیا د لاهور های کورټ لخوا د لنجبن کالاباغ ډیم جوړولو په حق کې د جمع شوي یو پټیشن یا ارزی اوریدنه غندلې. امریکا، ناټو او افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د راتلونکو انتخاباتو د تاریخ اعلانول ستایلی دي. په خبرونه کې د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام اتلان هم اوري. خو تر هغه مخکې بشیر ګواښ ته ورځو چې د خبرونو لنډیز ترې واوري. کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې د مړو شو شمېره له شپږو څخه اوښتی ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي وسوال مخالفین کولی شي د وسلې په ایښودو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. چارواکي وایي کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا پیښه په لنډي ټاون کې شوي. سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د څانګې یو چارواکي عبدالمالک ویلي چې د پیښې قرباني شوي کسان د دوی د ګوند په سیمه ییز دفتر کې ناست وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. یاد دی چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې په یو شمېر غړو او مشرانو حملې زیاتې شوي چې اکثره وخت یې پړه تحریکي طالبان پاکستان وسلواله ډله په غاړه اخلي. په لاهور های کورټ کې د کالاباغ ډیم د جوړولو په حق کې یو پیټیشن دایرېدو او په دې مقدمه د اوریدو په اړه د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند عوامي نېشنل ګوند سخت غبرګون ښودلې. د دې ګوند ویان سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو خلاف دریو صوبایي اسمبلیو قراردادونه پاس کړي او په کار ده چې عدالتونه په سیاسي مسلو کې ګوتې ونه وهي.
کالاباغ دیم یو داسې متنازعه معامله ده. هغه د دریو صوبو اسمبلیانو درې ځله یونانیمس قرارداد هغې خلاف پاس کړی دی او دا د پنجاب شاونیزم او د اسټبلشمنټ یو منصوبه وه چې هغه په دې وړو صوبو باندې امپلیمنټ کوله. خو چونکې د وړو صوبو عوام بیدار وو، هغه راپاسېدل په دې باندې او دا مسله ختمه شوه. په پوه نه وو چې لاهور های کورټ کوم طرف ته دا ملک وځي، په څه سوچ باندې په دې لګیا دی، ولې لګیا دی.
د پاکستان حکمران ګوند پیپلز پارټي هم د دې پټیشن دایرېدل غندلې دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې په سیمه کې وړاندیز شوې کالاباغ ډیم د منصوبې خلاف بېلابېلو پښتنو چارواکو په مختلفو وختونو کې ویلي چې د کالاباغ ډیم جوړېدل د صوبې لپاره په نقصان تمامېږي. خو د دې نظر مخالفین بیا وایي چې دغه ډیم جوړېدل د بجلی د زیاتولو لپاره اهمیت لري. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر جنرال ګلنبی احمدزی تور لګولی چې پاکستان پر کونړ د راکټونو په ویشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډی. جنرال احمدزی د تورخم د سرحدي سیمو د لیدنو د دورې په مهال ویل چې امنیتي مسلې باید د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د خبرو له لارې حل کړي.
پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري. دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده. ما مخکې پارلمان ته دا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ. دا خبره د کلشنکوف له خولې نه حل کیږي، بلکې پارلماني هیئت باید پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان له ملت له نمائندګانو توضیح وغواړي چې علت څه ده، ولې مونږ
د یادونې وړ ده چې لیوی مودی رئیس د افغانستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د راکټونو بریدونه کیږي. افغانستان په دې سخت احتجاج کړی خو پاکستان وایي د سیمو کې طالب وسلوال پټ دي چې وخت نا وخت د پولیا غاړه حملې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي وسلوال مخالفین کولی شي د وسلې په ایښودو او د جنگ په بس کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون دې کمیشن اعلان وکړ چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به انتخابات د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کیږي. د کمیشن مشر فضل محمد مانوي خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې مخالف وسلوالو ته پیغام لیږي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې ویلي چې د انتخاباتو اعلان شوې نیټه د افغان عین سره سم یو مثبت ګام دی. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د انتخاباتو د تاریخ اعلانول سهیلي دي او امنیتي ادارو ته یې حکم کړی چې د ټاکنو لپاره دې پوره امنیت ونیسي. امریکا کې درغلي سمندري طوفان لوجه په وو رسټونو کې د ملوشو شمیره لښپته څخه وخته ده. بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طوفان ډیر زپل ریاست نیو جرسي ته تللی او هلته د غزمن شو کورونه سره کتلی دي. د یادونه وړ ده چې باراک اوباما د ولسمشر انتخاباتو کمپاین هم د دې طوفان لوجه ځنډولې او وای غواړي چې د ژغورنې هڅو ته ډیر پام وشي. که څه هم نیویارک هم په دې طوفان کې ډیر زیان لیدل دي، خو چارواکي وایي دغلته د بعد منډې سیالي یا میراتان وشي. د نیویارک ښار شروال مایکل بلومبرګ ویلي چې دې ښار کې به د منډې سیالي یا میراتان د راتلونکي اتوار په ورځ د پخواني ټاکلي وخت سره سم وشي. هغه ویل چې نقصان ډیر شوی او خلک لا هم کورونو ته په راستنېدو کې وخت اخلي، خو د دې میراتان له وجې وړو کاروبار کوونکو ته زیاته فایده رسېدی شي، نو ځکه یې نه ځنډی. همداراز نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته د اوبو ننوتلو له وجې د دې ادارې غړو د سومالی په اړه یوه غونډه په یوه بل موقتي ځای کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا غواړي د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې بدلونونه وشي. کلینټن ویلي چې اوس وخت رارسېدلی چې بهر کې میشته د شام د اپوزیشن مشرانو نه لږ مخکې وکتل شي او هغه کسان د اپوزیشن په دې مشرتابه کې شامل شي چې په شام کې د بشر الاسد د حکومت خلاف جنګیږي. هیلری کلینټن کروشیا ته د خپل سفر په مهال وایي چې راتلونکې اونۍ په قطر کې کیدونکې یوه نړیواله غونډه ښه چانس دی چې د اسد ضد اپوزیشن پراخه شي. او د لیبیا قومي اسمبلی پرون د وزیر اعظم علي زیدان لخوا وړاندې کړی د کابینې لیست منظور کړ. په دې لیست کې د لیبیا د خپلواک او اسلامي ګوندونو استازي شته. زیدان د سه شنبې په ورځ د خپل دیرش کسیزې کابینې لیست اسمبلی ته وړاندې کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه رپورټونو تفصیل واورئ. په کراچۍ ښار کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژلي او څلور نور یې ټپي کړي دي. هم د یاد ګوند ویان بیا د لاهور های کورټ لخوا د لنجبن کالاباغ ډیم جوړولو په حق کې د جمع شوي یو پټیشن یا درخواست اوریدنه غندلې چې وایي
کالاباغ ډیم متناجم معنی ده د پنجاب شاوینزم او د اسټابلیشمنت یو مشهور چې هغه په دې وروسته به معنی راکمپلیمنت کوله، خو چونکی عوام بیدار او هغه راپاسېدل.
امریکا، ناتو او افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې اعلانول ستایلی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر په یوه وخت کې وایي پاکستان نه پریږدي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي.
پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري.
او په ونیزه خبرونه اتلان کې د نومیالي پښتون سیاستوال ولی خان د سیاسي مبارزې په اړه وري.
هغه د پاکستان په سیاست کې پوره پوره برخه واغسته، او نه صرف د پښتونخوا بلکې د بلوچستان د لیډر په حیثیت هم مخامخ رالو. په دې ورځو کې سیاسي اختلافات د هغه پورې ورسېدو چې څه لکه پښتانه مشران د هغه نه ختم شو.
یو شمېر نور رپورټونه به هم وري له مشال ریډیو سره پاتې شي. د خبرونه یولنې ریپورت، کسه هم د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبایي سملایو د لنجبن کالا باغ ډیم د جوړولو پر ضد قراردادونه منزور کړي، خو لاهور های کورټ د یاد ډیم په حق کې جمع کل شوی یو پیټیشن دا اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په داسې کې عوامي نېشنل ګوند د لاهور های کورټ په دغه عمل سختې نیوکې کړې دي. غلام غوث په پیښوره تفصیل لري.
په لاهور های کورټ کې د کالاباغ ډیم په اړه په دې مقدمه عوامي نېشنل ګوند ډېری سختې نیوکې کړې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
ټول نه اوله خبره دا ده چې چونکه کالاباغ ډیم یو داسې متنازعات معنی ده، هغه د درې صوبو اسمبلیانو درې ځله یونانیمس قرارداد هغې خلاف پاس کړی دی، او دا د پنجاب شاونیزم او د اسټابلیشمنت یو منصوبه چې هغه په دې وړو صوبو باندې راکمپلیمنټ کوله، خو چونکې د وړو صوبو عوام بیدار وو هغه راپاسېدل. په دې باندې دا مسله ختمه شوه. په پوه نه وو چې لاهور های کورټ کوم طرف ته دا عمل کوزي، په څه سوچ باندې په دې لګیا دی، ولي لګیا دی.
او د قانوني چارو کارپوه بیرسټر باچا په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې لاهور های کورټ لا پکار وا چې د کالاباغ ډیم په اړه دا پیټیشن یې د اورونې لپاره د سره منظور کړي نه وي.
اوس اسمبلی څه دی؟ دا عوام د درې سو دوه عوامې نه غواړي عدالت چې کوم دی دا خبره راوچې ته څنګه کړه پکار لایې چې څنګه ډایرکټ راغلی وي لاهور هایکورټ ته او هغوی هغه وخت کې واپس کړی وي چې بھائی دا خبره چې کوم مزاق دا سیاسی مسله کیدی شي دا معاشرتی مسله کیدی شي دا د عوامو
د یادونې وړ ده چې په لاهور هایکورټ کې د کالاباغ ډیم د پیټیشن په اړه د اطلاعاتو او وفاقي وزیر قمر زمان کایره هم په دې پیټیشن باندې ډېرې سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې کالاباغ ډیم یوه سیاسي مسله ده او عدلیې له په سیاسي مسلو کې مداخلت نه دی پکار. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سی این جی په نرخونو کې کمواله راغلی، خو آل پاکستان سی این جی اسوسیشن وایي چې له وجې د دوی کاروبار اغیزمنېدای شي. د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسیشن صدر وایي چې حکومت د دوی د ګټو پر ضد سازشي هر بی کاروي. په دې اړه تفصیل اورو د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
که یو خوا حکومت سپریم کورٹ په حکم د سی این جی په نرخونو کې 10 روپے نوی پیسې کمی وکړه، نو بل خوا آل پاکستان سی این جی اسوسیشن دا کمواله زیاتې بلی. د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسیشن صدر پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپریم کورٹ فیصلې نه خوشاله دي، خو حکومت د سپریم کورٹ د حکم غلط استعمال وکړو.
سپریم کورٹ آرڈر کې دا ویل شوی چې تاسو د دې سره کینی د دې آپریټنګ کاسټ کم دی، د دې منافع کم دا، تاسو چې کم د ګیس ریټ دی، یعنی په 1 جولای 2012 چې کم ریټ او د سی این جی اغه لیول ته تاسو سی این جی راولی، نو په اغه لیول باندې د سی این جی ریټ چې وو هغه 618 پر ایم ایم بی ٹی یو د ګیس ریټ او 77 روپے د سی این جی ریټ، او دا هم ورته ویل چې تاسو ایٹ لیسټ 20 روپے لکه خلکو ته ریلیف ورکړي. خو دې ایکسترا آرڈینری په سپریم کورٹ باندې آرڈر باندې ایکشن واغاسو.
نو موږ ویل چې وی چې آل پاکستان سی این جی اسوسییشن د نه پاورس اویل اینڈ ګیس ریګولریټی اتھارټی یعنی اوګرا ته خپل تحفظ زاد وړاندې کړل.
دا خو اوس مونږ کیس سی این جی خرڅو، دا خو مونږ سی این جی 4 یا سوی گیس نه خرڅو، خو چرته آپریټینګ کاسټ تاسو زیرو کوي. دا دې مطلب دی چې مونږ سی این جی به نه خرڅو، مونږ به کیس خرڅو. نو چې بیا کیس خرڅو، نو کیس لپاره سی این جی سټیشن ته جوړولو څه ضرورت دی؟ کله چې مونږ دا سی این جی 4 نه یعنی د سوی گیس نه سی این جی جوړو، نو په باندې زمونږ آپریټینګ کاسټ راځي. هغه مونږ ته 8 پیسای 15 پیسای ملایويږي، هغه نه مونږ 3600 پیسای جوړو.
خو ولی بل خو تیر ورځ د اوګرا چیرمن سعید احمد خان مطبوعات سره په خبرو کې ویل چې د سی این جی اسوسیشن ټول تحفظات بے بنیاد دي، او اوګرا یو آزاد او خود مختار اداره ده، او د سی این جی په حق له عدالتي حکم هر صورت کې به عملی کولې شي. د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق وایي چې سی این جی پاکستان په معیشت کې مهم رول لوبوي، نو حکومت دې د سی این جی اسوسیشن مشرانو سره په ګډه د دې مسلې حل رو باسي.
زما په خیال سره حکومت له هم د فیزیبل دي چې نه غسل پکار دي چې هغه کې د سی این جی اسوسیشن چې نه هغه په اعتماد کې والی، او دا غي پورا د کمپلین کا دعوت جاری کړی را چې دا غي پورا انویسټیګیشن وکړي، او ورسره دا غي د حق ته چاغه سره फायदा غي دهون کیږي. دا یو ډیر غټ سېکټر جوړ شوی دی، پورا کنټریبیوشن د اکانومي ته. نو که په کاري به سټایک طرف ته ځي یا هغه کاروبار بندولو طرف ته راځي، نو دا غي به ډیر زیات اثرات میشت ته او به خاص کر عوام باندې به ډیر اثرات راځي. دی
یادونه ورده چې حکومت به د سی این جی نرخونو په اړه نوې فارموله سباله یعنی زیارت په ورځ به سپریم کورټ ته وړاندې کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر ویلي چې پر کونړ د پاکستان لخوا د راکټونو ورېدلو مسله باید د دواړو هیوادونو د پارلمان غړي تر دا منځ د خبرو له لارې حل کړي. جنرال ګلنبی احمدزی دا خبرې په ننګرهار ولایت کې د تورخم د سرحدي سیمو د لیدلو پر مهال وکړې. شاه محمود شینواره نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قومندان ګلنبی احمدزی چې د چهارشنبې په سهار له سرحدي خارګوټي تورخم نه لیدنه کوله، د پاکستانی راکټي بریدونو په اړه وویل چې له دې بریدونو څخه د پاکستان موخه د ډیورند د کرخې په رسمیت پیژندل دي چې په خبره یې دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي چې دا مسله باید د افغانستان پارلمان حل کړي. د ده په خبره یو شمېر افغان سناتوران او وکیلان باید پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستان پارلمان سره دې په دې اړه خبرې وکړي.
اصلا د دغو انداختونو تر شا د پردې تر شا سیاسي اهداف پراته دي. دا فقط دغه دیورند کرخی او یا د افغانستان د سرحداتو د تنظیمېدو په ارتباط باندې پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري. دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده. ما مخکې پارلمان ته دا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ کړي. دا پارلماني هیئت باید لارسې د پاکستان له پارلمان سره خبرې وکړي په مسالمت آمیز شکل. دا خبر د کلشنکوف لخلې نه حل کیږي، دا د داشکیو د توپ لخلې نه حل کیږي، بلکې پارلماني هیئت باید پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان له ملت له نمائندګانو توضیح وغواړي چې علت څه ده، ولې مونږ وو.
د ریپورټونو لمخې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پاکستان حکومت لوري د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو یو سلو پنځه ویشت توغندي توغول شوي دي. که څه هم د دغو روانو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې شوي، خو تر اوسه دا ستونزه نه ده حل شوې. قومندان احمدزي داسې محل له تورخم نه لیدنه وکړه چې دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو نه ریپورټ خپور شو چې په تورخم کې سرحدي پولیس د لوی موټر چلوونکو او سوداګرو نه پیسې اخلي. نوموړي دا ریپورټونه د اصلاح د رامنځته کېدو په خاطر وبلل او په خبره یې چې خپلو سرحدي ځواکونو ته دی اړه جدي لارښوونه وکړه چې دوی یوازې خپل رسمي دنده ترسره کړي.
نو وخت سه کوم بده کله روغ په رفع کې اقدام وکړو، د موږ مقامات وظیفه ده، د موږ مکلفیت ده، د خپل خلکو په وړاندې، د خپل نظام په وړاندې او د خپل وطن په وړاندې دا مسولیت سره چې باید موږ کمبودي او نواقع صرف وکړو. لکه څنګه چې ما مخکې له خپل پرسونل سره په دې اړه خبرې وکړې او دوی ته مې توصیه دا وه چې کوشش وکړي چې چیرې ستونزې نیمګړتیاوې که چیرته وي هغه باید موږ رفع کړو.
باید وویل شي چې سرحدي ځواکونه د هیواد په ټولو سرحدي ولایتونو کې ځای پر ځای دي او دنده یې د هیواد د پولو ساتنه او د دغو سرحدونو له لارې د ناقانونه توکو مخنیوی دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د دې کمیشن مشر په وسلوال مخالفانو هم غږ وکړل چې له جګړې د لاس واخلي او کولی شي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. که څه هم ډیرو د انتخاباتو د نیټه ستایلې، خو ترڅنګ یې په امنیتي مشکلاتو اندېښنه هم ښودلې ده. نسیم شفق له نور تفصیل سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې ناامنۍ د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه بولي، خو وایي چې له دې سره سره به له اساسي قانون سره سم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. خاغلی مانوي سرګند کړه چې د رای ورکونکو لپاره به نوي کارتونه و نه ویشل شي، خو د رای ورکونکو لست په دقیق ډول ارزیابي کیږي.
د نویو کارتونو ویشل لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون پلان کړی وو عملی نشول، خو د دوهم پلان له تطبیق سره مونږ ډاډه یو هغه څه چې زموږ هدف وو هغه ترلاسه کوو. په هر ډول او قیمت د انتخاباتو کمیسیون ژمن دی چې د رای ورکوونکو لست ترلاسه کړي تر څو د انتخاباتو په پروسه کې شفافیت رامنځته شي.
له ښاغلي مانوي سره په دې ګډ خبري کانفرنس کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلانو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان څخه هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید رایه ورکوونکو ته نوي کارتونه وویشل شي. د ملي ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
تجربه که ما داریم 17 میلیون کارت که قبلا
کوم تجربه او معلومات چې موږ لرو 18 میلیون کارتونه په خوای وشل سی وی دا د درغلی او تخلفاتو اصلي منبع ده. زموږ وړاندې زده دي چې دا کارتونه ټول باطل او ناچله اعلان سي. کوم میکانیزم چې تاسو اعلان کړ او غواړی انتخابات په همدې اساس تر سره سي، دا په دې معنی ده چې تاسو یو ځل بیا د درغلی او تقلب لپاره زمينه مساعدوي.
د دغه راس په افغانستان کې د نورو خندونو ترڅنګ له ناامنیو څخه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې ښایي امنیتي ستونزې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال حسام الدین وویل چې ځینې سیمه ییزې استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په یو ډول سبوتاش کړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان سره له دې چې امنیتي ستونزې منی خو ډاډې وښود چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ډاډمنه امنیتي فضا برابره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په جدي توګه وسارل شي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړی شي چې له انتخاباتي موادو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د نسیم شفق رپورت مو واوریدو او په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. امریکا، ناتو، یورپی ټولنې او افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلانول ستایلی دي. پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان وکړ چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به انتخابات د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه کیږي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
اروپایی ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان ولسمشر ته افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو هرکلی وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ویان دفتر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې حامد کرزی د امنیتي ځواکونو په ګډون ټولو دولتي ادارو ته امر کړی دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره دي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي څو آزاد، بې پرې او شفاف انتخابات ترسره شي. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفیر په یوه اعلامیه کې وویل د انتخاباتو اعلان شوی نیټه د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د توکیو د دوه اړخیز احتساب د چوکاټ پر اساس یو مثبت ګام دی. د امریکا سفیر هم دراز وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلان په 2014 کال کې د باوري، ځانګړیو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان ژمنه شي. د امریکا سفیر جیمز بی کننګم هم دا راز وایي موږ په ځانګړي ډول د انتخاباتو د امنیت لپاره د افغانستان د امنیت د برخې د چارواکو شمنو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی وادي هڅولی یو چې په انتخاباتي بهیر کې به د افغان شزو ګډون زیاتوي. په افغانستان کې د اروپایي هیئت رئیس اوساکاس بیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ټول ټاکنو د نیټې اعلان ته په اشاره وویل دا د دې څرګندوی کوي چې افغان چارواکي له اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه او د توکیو د احتساب د دوه اړخیز چوکاټ پر اساس سیاسي ژمنې سرته رسوي. اوساکاس زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي چې مشروع نتیجه ترې ترلاسه شي. د اوساکاس په باور انتخابات په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو یو عامل دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د نیویارک د بروکلین ښار یو اوسیدونکي ډاکټر جمشید خان امریکا کې درغلي طوفان په اړه وایي چې لا هم ځپل شو سیمو ته د خلکو ستنېدل نه دی پیل شوی ځکه چې په ډیرو ځایونو کې بجلی لا هم نه ده بحاله شوې، سړکونه زیانمن شوي او کورونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. ډاکټر جمشید خان زموږ همکار بشیر ګواخ سره د دې طوفان په اړه تازه معلومات شریک کړي دي.
زه دلته په بروکلین کې اوسېږم او دلته کې په بروکلین کې چې کوم د سمندر غاړه ده نو دا تقریبا کم دو میلا لری اوسېږم، خو دې سره چې کوم د سمندر د غاړې سره تقریبا یو فرلانګ باندې زما یو بل کور دی او هغې کې چې کوم دی نو دغو د کرادار اوسېدل نو هلته کې ټولې تقریبا 14 فټه اوبه راغلي نو هغې کې چې څومره کرادار اوسېدل هغه د هغه دنه تللي دي دسمنت کې مبه دي او رومني چت کې هغه په اوبو کې ډوب دی او سره چې کوم دی په دویم چت کې تقریبا 3 فټه اوبه ولاړ دي. دلته کې چې زمونږ په کوم دی نیبرهود دی دا چې کوم زمونږ گاونګي دا نو په دې کې چې تقریبا د سمندر ته څومره نږدې خلک وو لکه یو فرلانګ، دوه فرلانګ یا درې فرلانګ کې دا ټول بې کوره شوي دي، هلته بیجی نشته دی او زمونږ هغه کور سره چې کوم تاسو ما ذکر شو په هغه د برایټن بیچ او توی دا دغه کونی الین چې کوم علاقه ده سمندر دا تقریبا سه غار نه تقریبا یو فرلانګ دی دا غین نه سره جوړ زمونږ اون کې یو فیملی وا او هغه تلل ګاډي کې نه چې را موږ به موټر کې کینو چې دا دغه طوفان بیا شو او بزیات شي نو اسنه چې دا رومانی کرا شي موږ د خپل ګاډي کې تو او دا وبد مو ته دې سره راغلي چې هغه ګاډي کې نه سي او ګاډي په بنشي ودی نه دروازه کولول شو او نه شیشه کولول شو او ټول خاندان چې کوم دی هغه صف کې شوی دی نو هغه دای چې کوم تقریبا چې وبدن ښکته لاړې پرون او بیا نن نو د پرون چې کوم دی نو دا فایند اوټ کړه دا هغه څه سلام پکې مړي بعد خلک دې پاغي باندې ونه را پریوتې یا په ونه دلان دې مړي دا پته نه لګي ډبریز زیات دي لکه ګندې دا ټول دي د اوس ورو دا سیزونه خو مخکې خو ټول د دې چې د کډت ټول دومره دي دا دومره کسان مړ شو هغه کسان چې اخکارو یا په کور کې مړ شي یا سپتال ته لاړه دا کسان دا سړي چې کوم ان اکاونټډ دي فار مطلب دا چې هغه روک دي نشته دي بعض خلک چې کلی دا شرطه دي بعض خلک وي خپل خپلوان کلی شي هغه زخمی اسپتال کی خو بعض پتہ نه لگی او هغه څه داسې ټونه را پریوتی دي هغه دا نیمړه دي بعض باندې چې کړی کور نه پورا پورا کور داسې هغه څه ټونه لوت دي هغه را پریوتی دي دا په کور کې خو نه نیمړه خو هغه څه بل دی کې پروت دی هغه لاندې شي درې فټه سلور فټه پورې کند جوړ شي دي سړک غاړه ده دې وګور سره او ګند مندم چې کوم نیټه راغله دی هغه صفا کړی دی اعلان کې خو بیا هم کافی اجازه پورې او دا هغه سره صفا کړی دی چې کلی ته وته نو نو پاکلو کی بجلی نشته دی او جنریټر حکومت ورکړ دی چې تاسو دغه کور کې جنریټر لګوي خو دا غیره لپاره تیر چې کوم نو اغا مته چې ټول ګسټیشن یې څومره دی دا اغا ای کی بجلی نشته نو اغا نشي چې ولې کیروسین آئل یا چې کوم باندې جنریټر چلیږي دا غیره لپاره ټرک راځي او اغا ټرک چې کوم نو اغا لپاره لاین ولار دی او غل لاین تقریبا څه مطلب چې دوه بلاک لاین دی او اغي ولار دی فرستیشن دی خلکو او ونی چې کوم دینو هغه داسې دي چې مطلب چې 200 کال 200 کال زړې زړې ونی چې کوم دینو هغه بالکل د بیخ نه جوړول نه خطرې دي نو نیوزیلند چې کوم د تاسو ته له مونږه والته کې نن اوباما راغلو خو ظاهر چې کوم تر ته اوباما ته نو هغه تر ته نو خلک نه پرېښو د اټلانټیک سټی کې و هغه نو هغه بند کړی دی بالکل او والته کې په سرکونو باندې تقریبا مطلب چې 5 فټه شپږ فټه بای زینو کې اته اته فټه لسته فټه وګرځي په سرکونو تاسو
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاوکم یو لسو بجو پلوشا پپاوکم دوو بجو د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو د مشال ترڼا لاندې په 28 منټه کم دریو بجو پښتانه پنړی کې په 28 منټه کم سلورو بجو روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو د سندرو امیل په 28 منټه کم 5 بجو
اوریدونکو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې دغه هیواد د پرمختګ په لور روان یو جمهوریت او د خپل خلکو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکې هیواد دی غربی هیوادونو بیا په دې ورستاو کې په پاکستان کې پر ملالای یوسفزای شوی برید او د اقلیتونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنه د دغه هیواد د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بدللی دی. رایټرز اجانس په دې اړه رپورت خپور کړی چې غټ ټکی له یوې لنډې دمې ورستا اوري. د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې دغه هیواد د اسلامي تنلاریتوب او فرقه ایي شخړو په ولکه کې دی او خلک یې د راغلیو پر لپسې ناورینونو له کبله د غربت کندې ته ټېل وهل کېږي، د نهې په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري د پرمختګ پر لوري تلونکې او د بشري حقوقو دفاع کوونکې یو هیواد دی. خو غربي هیوادونو بیا په ځواب کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه زورول کېږي، پوځ یې حکومت مخالف فعالان په بې رحمانه ډول ځپوي او دا چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره هم دغه هیواد د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. رویټرز خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر وینا راغستې چې ویلي دي د نن په جمهوریت پاکستان کې منتخب پارلمان خود مختار دی، عدلیه خپلواک ده، مطبوعاتي آزاد دي او مدني ټولنه په بشپړ توګه فعال ده. میرمن کر دا سرګندونې یادی شورا ته په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د حکومتي رپورت وړاندې کولو پر وخت وکړي. د ملګرو ملتونو هر یو غړی هیواد مسول دی چې هر څلور کاله پس د بشري حقوقو شورا ته دغه رقم رپورت وړاندې کړي. رویټرز ایجنسی لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلو چې دغلتا په دې وروستیو کې د جینکو د تعلیم په وی ماشومې مبارزې د طالبانو حملې او د عیسایانو پر ضد د تشدد په خود نړۍ د هیوادونو پام پاکستان په لو اړولې ده. دا ایجنسی په لیکنه پاکستان د بشري حقوقو خپل سنجونه په داسې مهال نړۍ ته وړاندې کړه چې تم لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د مستقل غړیتوب لپاره د آسیایي ملکونو د کاندید په توګه مخې ته راشي. خو ایجنسی وايي ځینو غربي هیوادونو وارد مخه ویلي چې پاکستان د دغه چوکۍ لپاره مناسب کاندید نه دی. اجانس په یادی شورا کې د امریکا د استازي الین ډوناهو وینا راغستې چې نوموړی په بلوچستان کې د بلتون خوخو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو ته پکتنه ویلي، موږ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه ژورې اندېښنې لرو. میرمن ډوناهو زیاته کړې پاکستان باید د خلکو د شکنجې د غوی په زور د غیبولو او له عدالت د باندې د وژنو په تور ککړتنان محاکمه کړي او د هیواد په هغو قوانینو کې چې د لګکیو پر ضد د تبعیض لپاره کارول کېږي بدلون راولي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې په امریکا، بریتانیا، سویډن، سویټزرلند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو سربېره بیلاروس هم په پاکستان کې د اجباري مشکت او د ماشومانو د وهلو ټکولو په څیر مسلو په یادولو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو لس نیمې بجې شوې، له بشیر ګواخ په د خبرونو لنډیز واورو.
کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. لاهور های کورټ کې د کلاباغ ډیم د جوړولو په اړه یو پټیشن درېدو په د مقدمې د اوریدو په اړه د خبر پښتونخوا حکمران عوامي نېشنل ګوند سخت غبرګون ښودلې. امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې د مړو شو کسانو شمېره له 60 څخه اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي وسوال مخالفین کولی شي د وسلې په ایښودو او د جنګ په بس کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. امریکا وایي د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې دې تبدیلي وشي او د لیبیا قومي اسمبلی د نوې کابینې لیست منظور کړی دی.
بشیر ګواخ اوریدونکو، اوس له اسلام آباد ز مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو په اړه خپل ریمارکس کې ویل دي چې بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ترلاسه کېدل پکار دی. ادارې وایي چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیان مهنت کشو یو لوی شمیره خپل د مهنت پیسې پاکستان ته رالیږي او ملکی معاملاتو کې د دلچسپي باوجود دوی عام ټول ټاکنو په موقع د خپل ووټ د حق استعمال نشي کولی. ادارې وړاندې لیکي چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ملک سیاسي عمل کې د شریکولو واحد طریقه دا ده چې هغه کوم ملک کې وسیږي نو هلته د ورته دا سہولت ورکړي شي چې د خپل ووټ استعمال وکړي. ادارې وایي چې دا وخت ملک سنگینه قسمه معاشي مسلو ښکار دی. بهر ملکونو کې میش د پاکستان اولس چې کوم زر مبادله ملک ته راځي نو هغه د اکسیجن حیثیت لري، خو چې کله دا خلک په چوټي خپل وطن ته واپس راځي نو د لوټمار او د عدم تحفظ ښکار وي. ادارې مخکلي کې چې د دې صورتحال یو حل دا دی چې دوی ته د ووټ حق ورکړي شي چې ټول ټاکنو کې حصہ اخیستل ان کی امیدواران او پارٹیانی د دې پاکستانیانو د مسلو او مشکلاتو نه خبر شي. اداریا په اخر کې لیکي چې سرکاري حلقو له طرفه د معلوماتو نه داسې ښکاري چې عام ټول ټاکنې به د اپریل په میاشت کې کیږي، نو د دې مطلب دا دی چې انتخابي شیډول راتلو کې لا وخت شته. نو حکومت او الیکشن کمیشن د بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د ضروری انتظامات وکړي او حکومت او الیکشن کمیشن لا بیل زنده په دې بندوبست توجه ورکول پکار ده. آج ورسپانه خپل اداري کلی کې چې جنیوا کې د اقوام متحده په بشري حقوقو کونسل کې د بشري حقوقو په اړه د رپورت وړاندې کول په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي دي چې اواز د پوزي عملیاتو له وجې د ترهګرۍ خلاف جنگ نشي ګټلې او د دې لپاره به د مقامي خلکو زړه او ذهن ګټل وي او دا چې پر روان بریدونو کې چې کم عام اولس وجلې کیږي نو له دې وجې موږ د زړونو په ګټلو کې ناکام یو. اداري وړاندې لیکي چې د حنا ربانی کر په دې خبره کې وزن چې پوځي عملیاتو په ذریعہ د ترهګرې خلاف جنگ ګټل ګران دی او د دې لپاره د ګڼ اړخیزه کړنلارې ضرورت دی. ادارې اخیر کې لیکي چې دې لړکی به پاکستان له هم سوچ کول پکار وي او خپل کردار به ولا په خشان لوبول وي نو هله به ممکنه شي چې پاکستان او منطقې کې امن پزی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د خبريالانو د بيپولي اتحاديا ريپورټرز وداوت بارډرز په خپل یو ريپورت کې لیکي اوس چې کله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان د حالاتو د معلومولو په اړه خپل تیاری نیولې دي، د بيپولي خبريالانو اتحادي د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې د خبريالانو ژوند ته د ورپېخو خطرو د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د آزاد پریس تنظیم د بشري حقوقو د کونسل نه غوښتنه کوي چې د پاکستاني چارواکو په پام کې دا خبره ولی چې په دغه هیواد کې خبريالان د وسلوالو ډلو د تشدد او دړکونو خوندي وساتي. په پاکستان کې په 13 سموده کې په خبريالانو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د خبريالانو نړیوال ادارې وایي باید دغه هیواد حکومت د دې مخنیوي لپاره منصوبه بندي وکړي. ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل ریپورت کې وایي د 13 جنوري راهیسې په پاکستان کې 8 خبريالان وژل شول چې پکې عبدالحق بلوچ، عبدالقادر حجازي، عبدالرزاق ګل،
طارق کمال، اورنگزیب تونیو، مرتضی رضوی، سید سلیم شہزاد او مکرم خان عاطف شامل دي. اخوا امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي څنګه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه را نږدې کیږي، امریکایي پالیسی جوړونکي په دې خبره زور راوړي چې باید افغان ولسمشر حامد کرزی په ادارو کې ضروري بدلونونه راولي. په روان کال کې په ټوکیو کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ولسمشر کرزی د دغه بدلونونو په اړه واضحه نظر لري چې پکې د اداري فساد او درغلو ختمول، د حکومتي ادارو کار ښه کول او په دغه هیواد کې د قانون بالادستی قائمول شامل دي. د ګډو ذمہوارو د اصولو تر مخه امریکا به د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته هم د دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري ساتي. مجله لیکي باید افغان حکومت او په حکومتي ادارو او دغه هیواد په نظام کې اوس د اعلان شوي بدلونونو لپاره کار پیل شي. مجله لیکي په روان وخت کې د امریکایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره دا خبره ضروري ده افغانستان د ضروري او ښو بدلونونو لپاره کار پیل کړي. افغان حکومت اوس هم د دغه بدلونونو په راوستلو کې پښه نیولې ده، خو باید د نړیوالو مرستو او د نړیوالو هیوادونو د باور پر ځای کولو لپاره په افغان حکومتي نظام کې بدلونونه راوستل شي، ځکه چې دا به په راتلونکو کې د دغه هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام وي.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر باراک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف مترومنی؟
پاکستان is important to the region, to the world and to us.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
I get America to create 12 million jobs. And by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ پنیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو. د امریکا فورن پالیسی مجلې او مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی کده هیواد په صدارتي انتخاباتو کې ولسمشر براک اوباما بریالی کیږي او کنه، خو د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې بدلون ضروری دی. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال پیټر فیور مقاله ته اوباما کې ګټي او کنه خو بدلون ضروری دی عنوان خوش کړی دی، لکه له عنوان تشکاری لیکوال د باراک اوباما په واکمنۍ کې د دې هیواد د بهرنۍ تګلاري د کامیابیو او ناکامیو جاج اخیستی دی. دی وای په دې اړه دوه نظرونه دي. یو هغه دی چې وایي د باراک اوباما بهرنۍ تګلاره دومره ښه ده چې پکې د هیڅ کمی بیشي ضرورت نسته. خو د لیکوال په وینا بل نظر دا دی چې باراک اوباما داسې خارجه پالیسي لري چې د نړۍ په هر ځای کې د امریکا ګټې نورو ته تسلیم کړي دي. پیټر فیور د دې دواړو نظرونو حمایت نه کوي. دی وایي رښتیا د دواړو نظرونو په منځ کې دي. د په وینا باراک اوباما په بهرنۍ تګلاره کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، خو ځینې داسې خوشي او کارونه کړې دي چې د امریکا ګټو ته تاوان رسولی دی. د په وینا په ځینو برخو کې باراک اوباما له دانشمندۍ د کار اخیستو پر ځای هغه لار خپل کړه چې په خلکو کې زیات محبوبیت درلود. لیکوال وایي فرض کوي اوباما انتخابات بایلي، نو په دې صورت کې باید د تاریخي ریکارډ د سمولو کوشش وسی او یو ښه مناسبه تجزیه وکړل سي. پیټر فیور بیا پر مخ لیکي که چرته باراک اوباما د ولسمشری ټاکنې ګټي، نو دای او د ډله باید په سمدستي توګه په خوانی غلطیانی جاری ونه ساتي او یو سنجیده تجزیه وکړي.
عبدالحی کاکړو او د بی بی سی انګریزي ویب سایټ د افغانستان د جنوبی ولایت کندهار په بدمنیو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې د کندهار تاریخي اهمیت ته په کتو سره دغلتا د سیاسي مشرانو پر وجنو خلک اندېښمن دي. بشیر غواخي غټکی راوروي.
بی بی سی لیکي د افغانستان جنوبی ولایت کندهار د تشدد د پیښو سره عادت ته خوب دی روسیو کې د سیاسي مشرانو وژلو ډېر څارونکي حق پکړي دي. د بی بی سی په دې مقاله کې راغلی تاریخ ښودلی چې هر څوک د کندهار واک ولري هغه نور افغانستان کنټرولولی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم له دې ځایه دی او د ملا عمر په شمول د ډیرو طالب مشرانو پلرنۍ سیمه ده. کندهار د پښتنو د مدنیت زړه هم دی خو د جګړې مرکز هم. په مقاله کې راغلی چې تیرو لسو کلونو کې د کندهار له 1500 څخه زیات مهم سیاسي مشران وژل شوي. د بی بی سی په وینا په دې کې تر ټولو خونړۍ وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور احمد ولی کرزی وا چې خپل ساتونکي وواژه. په نورو وژل شو کې د پولیسو مشران، ولسوالان، شاروالان، استادان او د حکومت ملاتړي قومي او مذهبي مشران شامل دي. په مقاله کې ویل شوی چې څارونکو پر دې باور دي چې د نور افغانستان ټول وژل شوی مشران په کندهار کې د وژل شوو هغوی کم دي. د کندهار خلک پر پراخو بدمنۍ واندېښمن دي، خو ډېر ورسره د مشرانو د وژل کېدو ویره ده چې پر وینا یې برید کوونکو د دوی یو نسل ور ختم کړی دی. دوی وایي سل دې ومري خو د سلو سردار دې نه مري. بی بی سی لیکلی چې طالبانو د کندهار د خوښا ټولو هدفي وژنو پړه پر غاړه اخیستي. دوی ټول هغه افغانان په بیا بیا ګواښلي چې په وینا یې د افغان حکومت او بهرنیانو ملاتړ کوي. لیکوال وایي چې که څه هم کندهاریان د تشدد د ډېرو پیښو له وجې د بدامنیو پیښو سره عادي دي، خو د طالبانو د ګواښونو او هدفي وژنو دوی هم ویرولي دي. په مقاله کې راغلي چې زیات خلک د کندهار د مشرانو د وژلو پړه پر پاکستان اچوي چې هغوی یې ردی. بی بی سی د سیمې د یو سړي له خولې لیکلي چې څلوېښت هیوادونه افغانستان ته ورغلي او د ډېرو پام پر کندهار دی، نو ځکه خو یې جاسوسي ادارې هم دغلته ډېرې فعالې دي. نو د نوموړو په وینا نه پوهېږي چې د کندهار د ګډوډیو تر شا د چا لاس کېدی شي. بی بی سی لیکلي چې د افغانستان په دې جنوبي ولایت کې د مجرمینو بېلابېلې ډلې، قاچاق وړونکي او شخصي دښمني لرونکي هم د خراب حالت څخه فایده اخلي او خپل نښه کړي کسان وژني. د بی بی سی په وینا ډېرو چارواکو د دې هدفي وژنو له وجې خپل کارونه پرېښي او ځینې نور بیا د هیواد نورو برخو ته په کډه مجبور شوي دي. خو په همدغه حال کې یو پولیس افسر بی بی سی ته ویلي چې هغه ډېر ځله ګواښل شوی، مګر د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره به د پولیسو د لارې خپل خدمت ته دوام ورکړي.
بشیر گواخو او اوس ورزو د خیبر پختونخوا سوات تا اوریدونکو چرته چې په ملالای یوسفزای شوی د طالبانو په برید کې د دې او ملګری کائنات هم ټپی شوی و. دا وایي په ملالای تر حمله ورسته د دې حوصله نور هم زیاته شوی او دا چې خې ډېر زده کړی وکوي. ل کائنات سره په سوات کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ پرې چمتو کړی دی.
په سوات مینګوره کې په 9 اکتوبر وسلوالو طالبانو 14 کلن ملالای یوسفزای باندې ډزې وکړې چې پکې د ملالای سره د هغې دوه ملګري شازیا او کائنات هم جوړ شوې. د کې 14 کلن کائنات چې په لسم جمعات کې سبق وای او د ملالای یوسفزای نږدې ملګری ده، اوس خښوي ده او سکول ته بیرته د تلو جوګه ده. کائنات د هغې ورځې واقعا یادوي چې دوه تنان د دوی سکول ګاډي ودرولو او د ملالای پښتنې وکړه. ملګرو خیال دی چې په ملالا برید ځکه اوکړه شو چې هغې د جنکو د تعلیم خبرې
کولې. بهادر چنی او سر هغه زیات د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور راغستی، ځکه جنکۍ دي سر لکه زیاتر اسې جنکۍ یا ماشومان چې کوم دي دا ګرځي سر دا ولي ګرځي دوی په کار تعلیم حاصل کړي.
کله چې کائنات څخه پوښتنه وکړه شوه چې په ملاله حملې وروسته به د جنکو په تعلیم څه اثرات وي، نو هغه زیاتوي
ملاله د وژنې ملکه ډېر ګرځ چې دي هغه ګرد اجوکیشن هم نورم سیوا شي دې نه خلک دا تربیت پوالي چې لکه ملاله دونه لکه دغه کولی شي نو مونږ ولنه شي مونږ یو شان جنکۍ.
د نیاز احمد خان رپورٹ موریدو. او د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د یو سیمینار په ترڅ کې د پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو ته د ورپی خوستون زجاج واغستو او دغه د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ولېګل. دا چې دغه ننګونې سدي او د حل لپاره باید سوشي پاړې یو لنډه د میروستا رپورٹ اوري. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یا ایچ آر سی پی پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو د پورپیخو ننګونو او د نظر او هنر دغه خاوندانو په ټولنیزه ذمہواری او د بحث لپاره د 13 میاشتې په شلمه نیټه په پیښور کې دیو سیمینار اهتمام وکړ. دغه یوې ورځنۍ غونډې ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه نوموتي شاعران، ادیبان، د ټلویزیون او سټیج فنکاران او سندرغاړي وربدل شوي ول. د ایچ آر سی پی پیښور څانګې مشر شیر محمد خان وایي د غونډې هدف یې د لیکوالانو او هنرمندانو په ستونزو او ورته د حل په لارو چارو غور کول وو.
اظهار رائے چې دا د فنکار د ادیب او مفسر دا د غریب بنیادی حق دی. د دې حق سره سره هغه فرض دی چې هغه معاشره ته خپل عقل، خپل فکر، خپل وجدان چې دا غیر مناسب شعور ورکی دوه اوري هغه خپل ستونزې موږ ته بیان کړي چې د بانو شاعرانو سره کوم سلوک کېږي، حکومتي لیول باندې دا غیر سرپرستنه کېږي، د ژوند ته مسلې دي، خطرې چې کله اظهار کوي دغه چې معاشره کې یو عمومي رجحان دا شوی چې په دې لکه په خنه زر هغه د نه کتل کېږي.
شیر محمد خان د هغه وړاندیزونو یادونه وکړه چې د سیمینار ګډونوالو مخې ته راوړل او د دې ادارې لخوا حکومت ته ولېږدول شول.
ستونزې چې دي نو هغه را بحث کړي موږ یو سفارشات یو څه یو ریزولوشن په شکل کې چې دا خلک چې دي دا د معاشره یو ډېر لوی قیمتي اساس ده. تاسو په کار کې هغه ته خصوصي توجه ورکړئ. د دې ادارې کې څه مشکلات دي چې تقریبا هغه د نورو حل ځلې وکړي. چې کوم د دې معاشي مسلې دي کوم د دې مطلب چې سماجي لکه حیثیت دی د دې په کار کې یو انشورنس وي لکه څنګه چې پرېس کلب دی او هغه کې خلک راغونډي دي خپل لږ کې چې په کار کې د دیبانو فنکارانو لپاره یو خپل ځای وي. ډېر وړاندیزونه چې هغه موږ حکومت ته کړی دي چې هغه لپاره په کار کې یو قدم واخلي.
د ایچ آر سی پی سیمینار ته له سوات سره تعلق لرونکي سندرغاړی کرن خان هم ورغلی و چې وایي په ترڅ کې دوی وکولی شول د موسیقۍ د هنر د ودې لپاره یو شمېر وړاندیزونه مخې ته راوړي.
مونږ دغه وی چې کیسټو دغه کاروبار چې دا ختمېدو والا دی نو آیا سندرغاړي به څه کوي او که کوي نو چاله به کوي یا چې وه هم کې نور د خلکو ته ورسي څنګه په دې خبرې وشي چې یاره معیاري کار والله خلک دي د هغې د ملاتړ وشي دغه خلک دې باید کار کوي او دغه خپلو مینوالو ته اورېدونکو ته دوی ته لیو کار رسي. د اکیډمۍ خبرې پکې هم وشوې د حکومت لخوا د یو سړي د البم یا د ویډیو د ریلیز خبرې پکې هم وشوې نو د حل لارې خو پکې راونویستې. خو بهرحال هغه کمې خبرې چې وي هغه پته شوې.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو پیژندل شوی شاعر اکبر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو هنرمندانو کار او زیار د ستاینې وړ دی چې سربیره په نامناسبو حالاتو د هنر لمن یې له لاسه نه ده ورکړي.
که د موسیقۍ میدان دی، که د ډرامې میدان دی، که د سټیج میدان دی، که د شعر او شاعرۍ میدان دی، نو خلکو ته ستونزې شته. څوک یې کار ته پرېږدي نه. بوچې خلکو په دغه سیریو ډرامو باندې تنقید وکړ خو زما دا خیال دی چې دغه خلک کم چې په دغه ډرامو کې په دغه سټیج په دغه فلمونو کې کار کوي د دې بنیاد پرسته په دغه تکه توره تیاره کې دا خلک چې څه کوي دا ډېر نران خلک دي. خپل ډرامه هم کوي، خپل فلم هم کوي، خپل رقص هم کوي. یو چا په کې تجویز وکړ چې په 5 کروڑ روپۍ د دې صوبې د ټولو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ کېدی شي. باید چې د پښتونخوا حکومت د دغه ټولو لیکوالو سره چې کوم مسودې پرتی دي هغه چاپ کړي.
اکبر سیال زیاته کړه چې د پښتني ټولنې چې شاعر او لیکوال پکې مهم رول لوبوي ستونزې به هله ختمیږي چې جهادي ذهنیت ته ماتې ورکړل شي.
د جنگونو او د جهادونو دغه کارخانې بندول پکار دي. ژوند په ایجنډا راوستل او خودل ضروري دي. موږ لګیا یو له بده مرغه د 13 کالو نه زموږ په ایجنډا باندې مرګ پروت دی. چې امریکایان او ناټو قوتونه لګیا دي په بارودو باندې خرچ کوي نو آیا دا نشي کېدی چې دغه 200-300 ارب ډالر دي د خلکو د ژوند په جوړولو باندې خرچ کی چې کوم مخالف قوتونه دي کوم چې د جهاد خبره کوي نو هغه لا په شاړه سر دي. بغیر د جنگ او د ټوپک نه او د خودکش نه او د بل څه نه بل کار نشته.
هم د اکبر سیال په خبره د پښتني کلتور شعر او ادب او موسیقۍ د ودې لپاره لازمه ده چې په پښتون وطن کې د امن پر ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه وشي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
او اوس تر تاوریدونکو د مشال ریډیو ځانګړي ونیز خبرونه اتلان وړاندې کوو. په خبرونه کې چې بشیر ګواخ جوړ کړی د نومیالي پښتون سیاستوال ولی خان د سیاسي مبارزې په اړه اوري.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر ګواخی مو تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نن په دې خبرونه کې د تیر پروګرام لړۍ ته دوام ورکوو. د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولي خان په حق لا نور ډیر څاورو. ولی خان د عبدالغفار خان بچا خان زوی او په یوا سیاسي کورنۍ کې د پیدایش لوجه لا په زلمیتوب کې سیاست پیل کړی وو. هغه د هندوستان د ازادۍ له تحریک راوخله بیا د ژوند تر اخره پورې د پښتنو د قام پالنې سیاست کاوه. لیکوال او څېړونکی نورول بشر نوید وایي چې ولی خان ته سیاست له خپل پلار بچا خان څخه په میراث کې پاتې وو نو ځکه په د هغه د سیاست رنگ غالب وو.
ترکمه پوره چې دا ولی خان د شخصیت او دغه د سیاست خبره ده نو دا د بادشاه خان ته نږدې وو. دا څنګه دا په دویم پړاو کې وو نو خلکو ورته د بادشاه خان احترام ولی خان ته ورکړی دی او ولی خان د بادشاه خان هغه فکر هغه نظر هغه خبره د ولی د بادشاہ خان در مرګ پورې تر دې حد پورې ساتلې و چې په خپل هغه مسلک باندې په خپل نظر باندې په خپل فکر باندې په پښتون نشنلزم باندې او خالص د لر او بر د یو افغان په سیاست باندې لکه ټینګ پاتې شوی دی او هغه عملي ثبوتونه ملګري دي.
اوریدونکو د اتلان په تیر خبرونه کې مو د ولی خان د مبارزو او لاسته راوړنو په اړه واوریدل. دا ځل مو ډیر پام د هغه ناکامیو پر هغه تورونو او د هغه څخه پاتې فکر او سیاست ته اړول دي. ډیر لیکوال پر ولی خان تور لګی چې هغه د خپل پلار باچا خان غرمان سرته ونه رسو چې نوموړی غوښت. تاریخ لیکونکو لیکلي چې هغه د پښتونستان یا د پښتنو لپاره پر یو بل نامه د یو خود مختار سیمې لپاره د مبارزې پر ځای پاکستان شموله سیاست کړي. پر خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ډی ډیگری لرونکي او د ولی خان سره له نږدې پاتې شوی ډاکټر وقار علی شاه چې اوس په جرمني کې په یو پوهنتون کې استاد دی وایي چې پاکستانی سیاست ته ننوتل د ولی خان مجبوري و ځکه چې افغانستان کې د هغه مهال پاچاهانو یې د پښتونستان لپاره د مبارزې پوره ملاتړ ونه کړ.
هر چا به وی چې یاره آزاد پښتونستان غواړو آزاد پښتونستان جوړیل ته وری پښتون یو دیرشم اگست باندې به د پښتونستان ورځ مانځل کې دا ور سره پښتونستان چوکونه دی جلال آباد کې شته پښتونستان واټ هسپتالونه په دین نوم باندې په 1915 کې چې کوم د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دی او بیا په یو اویایم کې چې کوم بیا د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دسمبر کې هغه دواړو جنگونو کې ظاهر شاه د پاکستان واکمنانو ته دا خط راستولې دی لیکلي ورته ورکړي دي چې تاسو د خپل مغربي سرحدونو نه بالکل بیغم اوسئ لکه دا درته زه پوره په ذمہداري سره یم چې دلته بسو کې او ډزم نه کوي او تاسو خپل پوره توجه په مشرقي سرحد ورکړي. ښا نو ولی خان بداوي چې یاره که دا خلک یا د باچایان رشته مونږ سره مخلص وي نو په 15 کې او په یو غایم کې خو بهترین موقع وا چې دای د پښتونستان مرسته کول شو کنه.
د وقار علی شاه په وینا همدا وجه وا چې ولی خان پاکستان کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو سره له دې چې ډیر قم پرسته پښتانه یې خفه کړ به هم مغه څوکړه چې نوموړی تا په سیاسي توګه سم ښکارېدل.
که تاسو وګورئ د اویایم سره نلک مخ کې نواله یعنی د نشپېتم اخیری میشتونه هغه د پاکستان په سیاست کې پوره پوره برخه واغشته او نه صرف د پښتونخوا بلکې د بلوچستان د لیډر په حیثیت هم مخامخ رالو. خو په دې ورځو کې سیاسي اختلافات د هغه پورې ورسېدو چې څه لکه پښتانه مشران دغه نه خپم شو چې په هغه کې عبدالسامد خان چګزایم اغه ورته دا وی چې راته د بلوچستان سره د ما په سر باندې لکه دغه مکوا لکه مطلب دا چې بلوچستان تک تر د بلوچستان سیاست کې نو نېشنل پارټي مشر به لکه مشری به د پښتنو سره یې بلوچستان نه منل. ولی خان اغه وخت کې چې د هغه څوک مزدو مرګري په سیاست کې د بلوچستان په سیاست کې اغه نواب خیر بخش مریو عطا الله منګلو او بل غوث بخش بزنجو چې لکه رستو تر مودو پورې دا بیا هم د نېشنل پارټۍ غړي پاتو او لکه عطا الله منګل وزیر اعلام شو بیا د نېشنل پارټۍ لخوا غوث بخش بزنجو گورنر مو.
اوریدونکو په 1904 اویا کال کې دغه وخت صوبه سرحد گورنر حیات احمد خان شیرپا او په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دغه مهال د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو یې پړه په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله. پر عوامي نېشنل پارټۍ په بندي ولګیدا او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلیدو وروسته سره د نورو پښتنو مشرانو جیل ته ولېګل شو. د ولی خان د جیل پر مهال دغه خزی بیگم نسیم ولی خان د ګوند د خورو ورو ملګرو د راټولولو او یو موټی ساتلو کار پر مخبوط چې ورسته ځینې څېړونکي وای چې بیگم نسیم ولی خان په ګوند کې ډېر قوي او خاوند ولی خان یې کمزور شو. نورالبشر نوید وای
خبر یې دغه په سیاستونو کې په پټو کې په ګوندونو کې دا خبر راځي چې لکه اختلافات دننه سونه یې او څنګه یې او بیا دغه اثرات په پټه باندې څنګه پرېږي یا خلکو ته یو سخکاری دننه بلسی نو دا خو د ټولو پاتو د غیو بیا په پښتنو کې خو بیا د مشرک شری او د خانه او د غریبه او بیا د سپی او د دې خبرې خو پکې بیا ډیره زیاتی. نو زه به دا وایم چې په هر صورت د ولی خان شخصیت باندې د بیگم نسیم شخصیت چې کومه هغه اثر انداز اومو خو د بیگم نسیم په جوړولو کې د ولی خان چې کومه ډیر لوی کردار دی.
نور البشر نوید زیاتی چې ولی خان او بیگم نسیم ولی خان د یو بل په سیوري کې سیاست په مخ بیو او له یو بل یې ډیر څه زده کړی دي.
سیاست خپل یو شاپټر چل غواړي، یو ماحول غواړي، او بیا د بیگم نسیم د خاندان او د هغې د خپل پلار د کورنۍ، بیا د باچا خان د کورنۍ، بیا د ولی خان د کورنۍ، بیا د دې ځای نه وله تر افغانستان پورې د ټولو سیاست مدارانو سره، د لویو شخصیاتو سره، اخم خلکو سره ناسته، د هغې غرول کتلو، د هغې نه یو اثر اخیستلو، نو دا ټول داسې دي چې لکه دا د هغې دپاره یو پوهنتون چې د ولی خان کورنۍ، د باچا خان کورنۍ، او اسې هم لکه په هغې کې د خپل پلارګنۍ له طرفه هم یو سیاسي یو لوی جدوجهد دی، دا په شا پروت دی چې د باچا خان سره د هغه پلار ملګری وو، او بیا د هغې په هغه ملګرتیا کې دا رشته وشوه، او بیا د هغې په رشته کې بیا د ولی خان غوندې شخصیت ته زره چې زه کویم چې نوکر هم پاتې وو، نو هغه به هم یو ښه سیاسي سوچ لرو، نو دی خو د ژوند ملګری وه. ولی خان هغې ته یو سبق ورکړی، او بیا هغه سبق د هغې اثرات او د هغې فائدې چې کوم دي، نو بیا د پښتون په سیاست باندې را پرېوتې دي، او بیا د ولی خان په ذاتي شخصیت باندې تر دې حده پورې دغه دي چې لکه ولی خان بیا په کور کې ناست و، خو د هغه پارټي هم روانه وه، د هغه شخصیت هم جوړو.
د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې سره له کورنۍ او اختلافاتو او پاکستان کې د قوم پالنې سیاست ته ورپېښو ګواښونو او چیلنجونو هم ولی خان د بریلي مشر په توګه پاتې شو.
تر اوسه پورې خو دا شوي دي چې د پښتنو د دې خلاقې صوبې سرحد نوم بدل شوی دی، خیبر پښتونخوا شوی ده، دوی سیاست پرې کړی وو او هغه سیاست یو ځای ته ورسېده، نوم بدل شوی، هغه یو پاره بند شو. دوم خبر دا ده چې د پښتنو حکومت دا کوي، دا چې شوی دا خو یو مطلب دا یو دایمي او یو پروسه ده،
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر وقار علی شاه هم وای ولی خان ته چې د پښتنو لپاره د کوم سیاست او مبارزې بنیاد له پلار باچا خان څخه پاتې وو، هغه یې لا قوي کړ، او په دې وروستیو کې د صوبه سرحد نوم په خیبر پښتونخوا بدلیدل او نورې مثبتې نتیجې ټولو ولیدي.
یاره نن که ولی خان ژوند دی نو زخت به خوشاله، ځکه چې د پښتونخوا په نوم باندې د هغه ډېر سخت خفګانو چیرې دا لکه شمال مغربي سرحدي صوبه، چې دا د سرحدي صوبه لا کوم نوم دی، هر وخت په دې باندې ډېر غټ خفګان اظهار کولو. خپل د پښتنو بچو تعلیم نو لکه څومره پورې هلته دا خپل خلک داسې اخلي، خو چې کله وینم چې یاره په کرک کې د خوشحال بابا په نوم باندې د یونیورسٹی اعلان شو، کله په چارسده کې د باچا خان یونیورسٹی جوړه شوه، نو یقینا چې دا عمده دي پښتنو مشرانو روخونه خدای بخلي دي، او دا خلک به خوشحال وي چې د دې نه خبريږي چې دای چې کوم خوبونه لیدو، دای چې کوم ارمانونه وو. خو بل صوبای خود مختاري خو بیا سیاست طرف ته ځي، هغه ډېرې مسلې حل شوې، نو ظاهره ده چې دای روخونه به خود خوشحالي.
نور البشر نوید وای چې د باچا خان خوب د پښتنو لپاره پراخه واک حاصلول وو چې نه دی پوره شوی.
زه ما چې سیستم بدلول، پښتنو له خپل حقونه ورکول، د پښتنو ګټه د بغي د هغه خپل وسایل خپل کور ته وړل، د هغه اختیار په لرل، یا د نور ډیر کامی خود مختار، ملي خود مختار، دا ټول د سیستم د خبرې دي چې لکه د پښتنو اوسم تشنګي محسوسه، پښتنو اوسم د هغه په تش لاس باندې پښتنو تا اوسم چې کوم نه شنه باغونه دي، ولکه هغه حاصل ورته نه شو کوم د پاره چې هغه دا نوم جدوجهد کړی، خلکو سوچ بدلول، خلکو لا هغه سوچ لا ګټه وړل، خپل پیداوار او خپل وسایل باندې خپل قبضه کول، او د ګټه کور تر ولې چې کوم دا لویه فائده ده چې کامی شناخ یوازې دې ته نه وي چې خیبر پښتونخوا مونږ نوم شو، او خیبر پختونخوا سره هغه وسایل نشته کم چې د خیبر پختونخوا د ټولو پښتنو په ګټه باندې، نو دې ته خو مطلب دی بدلون نه وي. او د موجوده نوي سیاست تر مخه چې که څوک ورته بدلون وایي، نو هغه خو د سیاسي ژبه باندې ورته ویلی شي، او بدلون دغه نه شي لکه پخوا به، لکه په اخبار کې د پښتنو مشرانو لکه ډېره بې عزتي کېده، توهین به کېده. اوس غټ غټ پوسټرې چې کم دي، نه د پنجاب اخبارونه هم ورور کوي، میډیا هم ورور کوي، نو که دې ته څوک بدلون وایي، نو دا د شخصیت دپاره بدلون دی، د کام دپاره بدلون خو نه شو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه ریدونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې ونې در سره از بشیر ګواک مخخکم، خوشاله او آباد اوسئ.